سلام ستړي مشه افغانستان کې د مخام او بچې شوې از موږ د دې خبرونه زیاتره برخه د ازادي په څپو کې پروګرام ته څنګه شوې ده چې دا پروګرام به په څو شیبو کې پیل شي اسمتران به کیسه سي کور بده خو تر هغه وړاندې د دې ساعت خبرونه د تعلیم د حقوقو فعال او د قلم لار ټولنې مشرمتي ولا وی ساده طالبان له زندان خوشی شوې دي قلم لار ټولنې په خپل ایکسپانا باندې لیکلي دي چې مته ولا وی سانن له 215 ورځو زندان تیرول سره خوشی شو خغلی وی ساده مارچ میاشت په تاسو په کابل کې ونیول شو طالبانو په دتور لګولې او چې خپل سری فعالیتونه درلودل او د نظام ضد هڅونه کوي مته ولا وی ساده تعلیم د افغان نجونو د بهربول په خبرګون کمپاینونه پیل کړي وو او لرو پرتو سیمو ته یې په ورتلو د سیمې له خلکو سره په ګډه له طالبانو غوښتل چې نجونې ښوونځیو ته پرېږدي طالبانو له رسمن د ویسا د خوشي کولو په تړاو څه نه دي ویلي د پاکستاني چارواکي وایي د افغانانو په ګډون د نقرونه بهرنی وکړو د استولو پلان نه هی کړی دی د خبره د پاکستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتین په اسلام آباد کې رسنیو ته وکړه هغه ویلي دی یو ننګونکی کار دی خو حکومت یې لاوله ژمن و چې نه قانون کډوال بل پاکستان نه باسي پاکستاني چارواکو ویلي دي چې د دوی په خبره د نه قانون کډوالو د استولو د پروسی په پایل کې به دا کسان موقتی مرکزونه ته بیا یو تر څنګ هغه خلک چې په خپل خوخه وزي همکاري ورسره وشي اندیښنه ده چې یو ملیون ولک که افغان کډوال چې د راپورونو له مخې په پاکستان کې اوسېده قانوني اسناد لري د استولو له ګواښ سره مخ دي د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو رپورټر ریچارډ پینر د سیشن په پورس د ملګرو ملتونو مو غونډه کې د خبرو پر مهال له پاکستان د افغان کډوالو د استولو په پلان اندېښنه وښوده او له پاکستان د نرمښت غوښتنه وکړه د امریکا متحده ایالاتونو په امنی حالت کې وسلوال بریدګر په ډز سره لکچر لګ 22 کسان وژلي او لسکونه نورې ژوبل کړې دي بریدګر د امنی حالت په لوستون خارګوټي کې په یو بار او د بالوین په کلب کې پرون وخت په خلکو باندې ډزې وکړې مین د امریکا په شمال ویدیس کې ولري پروت یالاتې شل کناډا سره نشته دي پولیسو د رابرټ ګارد په نوم په یو څل وخت کلن کس باندې شکل لري چې بریدې کړې دي امنی حالت لسکونه پولیس او امنیتي ځواکونه ورغلي دي او د بریدګر د عملیات یې پیل کړی دی او د کرکټ په نړیوال جام کې سریلانکا په 2 وکټ انګلستان ته ماته ورکړه د لوبه د بنگلورو په لوبغالي کې و د انګلستان لوبډلې د درې دی شورونو په لوبول سره ټول لوبغالي لاس ورکړه یو سل شپږ 50 منډي وکړه سریلانکا په 15مه ورکې د دوه لوبغالو په سوځي د سره د هدف پوره کړ او بریا ترلاسه کړه د په نړیوال جام کې د انګلستان څلورې ماته ده او په دې سری د پرمختګ چانس نور هم کم شوې دی افغانستان بیا په نړیوال جام کې 5 لوبې کړې دي چې دوی ګټلې دي او یې پیلې دي افغان لوبډلې خپل وروستۍ سیالۍ له پاکستان او ګټل چې په پراخه کچه وستایل شو د افغانستان بل لوبه د اکتوبر په 10مه له سریلانکا سره ده د کرکټ نړیوال جام سیالۍ د اکتوبر له 5مه پیل شوې دي چې پایلوبه د نومبر په 19مه وي په دې سیالیو کې لس لوبډلو برخه اخیستې ده
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک د پروګرام درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت ساروانیم د خبرونه د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کوم د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د سرمفتش دفتر یا سیګار ویلی چې طالبان د جعلی غیر دولتي مؤسسو لاره لنړیوالو مرستو ګټه پورته کوي د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ادارې سیګار په خپل راپور کې وایي چې طالبان د امریکا لخوا پر تمویل شویو روزنی زو پروګرامونو د مالیو په لګولو او لا بدو میتودونو د ځان په ګټه کار اخیسته لکه د جعلی غیر حکومتي مؤسسو جوړول او اخازي سیګار په دې ترتیب خبرداري ورکړی چې طالبان د نړیوالو له نقد مرستو ګټه پورته کړي ده د 2020 میلادي کال په دوبی کې وخت ل رسیدو وروسته طالبانو په کورنیو او بهرنیو غیر حکومتي مؤسسو ډیر کنټرول ترلاسه کړ دوی افغان میرمنې په ناحکومتي مؤسسو کې لکار کول منه کړې او غواړي چې له تعلیمي سکتور د بهرنیو مؤسسو لاس لاند کړي. د سیګار په راپور کې پر طالبانو دا تور حمله کول شوې چې په موجوده مؤسسو کې د نفوذ او یا په غیر مستقیم ډول د مرستو د مدیریت لارې کار اخلي. طالبانو بیا د سیګار د راپور رد کړی دی. د تیرې میاشتې په راپور کې هم سیګار د ناحکومتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو د لاسوهنې خبر ورکړی و خو د طالبانو د حکومت د اقتصاد وزارت هغه ادعا رد کړه. د سیګار د روسي راپور لمخي امریکا د 2021 کال ل اگست میاشتې راهیسی په افغانستان کې د شوونې او روزنې په برخه کې شاوخوا 115 اتیا میلیون ډالر لګولې دي. د یوې غیر حکومتي مؤسسې یو چارواکي سیګار ته ویلي طالبان هغه افغانان پنهکوي او د مالیو په نوم له هغوی څخه پیسې اخلي چې د امریکا د تعلیمي پروګرامونو له لارې ملاتړ کیږي. په یو بل بیلګه کې د ناحکومتي مؤسسو چارواکو سیګار ته ویلي چې طالبان د مؤسسې مجبوروي چې د دوی ملاتړ استخدام کړي یا د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي. نن په دې موضوع خپل درنو ملمنو سره خبرې کوو. د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور د جرمني په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اکمر او د غرس د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو لوبړی مرستيال یونس مومن مو ملمانه دي. لومړی شاخلې منصور صاحب، که تاسو ووایئ چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستې تر څه حد ستاسو په نظر په شفاف ډول ویشل کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو درنو میلمنو همکارانو ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ او تاسو کې د سیګار د تازه خبرې شوی راپور پرناکی یا ترحقی و رحاخوا د نړیوالو مرستو او مرستندوی سازمانونو کارکردگی و گورو د تاریخ پوگدو که دوی دقیق و کرا شفافیت ندرلود. هغه سی شفافیت او حساب دهی یا حساب ورکونه چی د افغانستان ملت تور باندې ډاډه اوسي او د هغوی زړه پرې تسکین شي. موږ او تاسو ولیدل چې افغانانو یو سلو 15 میلیارد ډالرو نه ډیر حساب وشو چې دومره مرستې په تیرو شلو یا اتلسو کالو کې راغلی وي او دا اوس هم د هر اونۍ د 40 میلیونو او کله هم په ځینو اونیو کې د 80 میلیونو ډالرو د راتګ خبرې کیږي. مګر همدغه ملګري ملتونه او نړیوالې ادارې دي چې همدا اعلانونه کوي، همدا خبرونه خپروي چې د افغانستان اتیا سلنه خلک د فقر د خط لاندې دي او دا د 50 او ته پورته شو، 90 او ته پورته شو او کله هم داسې وي چې 40 میلیونه انسانان د خوراک او څښاک لپاره کافي غذا نه لري، دوه وخت ډوډۍ خوري یا یو وخت خوري، چې دا ممکن دقیق وي. مګر پښتنه دا ده چې دغه پیسې چې د افغانستان د خلکو په نوم، د مرستو په نوم، د خیراتونو په نوم، د نړیوالو ټاکسونو نه راځي یا مرستندوی سازمانونه
نه راځي. زما اصلي سوال دا و منصور صاحب، آیا دا مرستې حقدارو ته نه رسیږي که رسلند راته وایست؟
موږ چې ګورو څومره چې د افغانستان خلک فقیر ساتل شوی او پاتې شوی، معنی دا ده چې دغه مرستې نه پخوا په سمه توګه د افغانستان خلکو ته په هغه ضروري او د اړتیا وړ مسایلو او مواردو کې مصرف شوی او نه اوس مصرفیږي. او د مصارفو ادرسونه یې همغه نړیوالې ادارې دي، همغه نړیوال سازمانونه دي، همدغه سیګار پخوا هم اوس هم شته. که پخوانی راپورونه وګورو او اوسنی وګورو، د افغانستان خلکو ته په دقیقه او څنګه شاید او باید وي، څنګه چې د خلکو تقاضا د هغسي ارزه د خدماتو نه ده شوي، د مرستو نه ده شوي او خلک خوشحاله نه دي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان، سلامت اوسه. ډاکټر صاحب اتمر، ستاسو نظر څه دی؟ دا مرستې چې افغانستان ته د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو را رسیږي، دا په شفاف ډول ویشل کیږي؟ او که تاسو هم د سیګار راپور تاییدوئ چې وایي طالبان له دغو مرستو څخه سوء استفاده کوي؟
مننه سروان صاحب، تاسو سلامونه. قدرمنو میلمنو ته او ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله.
سلامت اوسې.
ګوري نړیوال همیشه کله چې مرسته کوي دې سره باید دوی یو نظارتي سیستم ولري. دا نوس مونږ په تېر وخت کې لیدلی او اوس یې ګورو. یوازې راپورونه زمونږ درد نشي دوا کولی. دغه د سیګار اداره د 2000 کال نه را په دې خوا په افغانستان کې دغه راپورونه ورکوي او په هر درې میاشتو کې دوی دغه راپور ورکوي، یعنی کوارټرلی راپور دوی ورکوي. په دې راپور کې په ډېر جزئیاتو دوی بحث کوي او هغه راپورونه اخلي. لیکن بیا د دې نتیجه څه شوه؟ د دوی موقف بیا کله چې فرض کو مونږه که دغه دغومره فساد او دغومره اعمال د نفوس په دغو پیسو باندې راځي، نو بیا سیګار ولې دغه زمینه مساعدوي چې بیا دغه پیسې دې راشي؟ اوس همدغه راپور کې د سیګار شما لوستی، په دې کې راغلی دی چې په دغه 2 کلونو کې 2.5 یعنی 2.5 میلیارد ډالر طالبانو ته ورغلی دي، در حال چې طالبان د ټیکس په اخیستلو هم دا چې تاسو په خپل راپور کې ویلي چې دا کاملا غلطه خبره ده. یعنی څوک چې تاسو ته پیسې درکوي، کومک کوي، تاسو په هغه باندې ټیکس وضع کوئ او دا ټیکس دولت ته ورځي، دا د اصولو له نظره غلط کار دی چې دا کار باید نشي، ځکه دا مرستې د بشري مرستو په خاطر او د هیواد د بیا رغونې په خاطر او په عامل منفیع پروژو کې د مصرف په خاطر بیرته دلته استول کیږي. نو په دې باندې مالیه لګول دا غیر قانوني کار دی، لیکن اوس دوی اخلي مالیه. پر صورت زمار داده چې سیگار د خپل راپور دقیق کی او د حل لارې دی پیشنهاد کی.
بله.
زه خو ما په دغه راپور کې د حل لاره هیڅ نه دی لیدلی، چې یعنی د سیگار بالاخره وړاندیز څه شی دی، همغه خپله ډونرانو ته څه شی دی، د افغانستان حکومت ته څه شی دی او خلکو نه څه توقع لري.
بله، ډیره زیاته مننه استاد اتمر. ښاغلی منصور، طالبان د مرستو په ویش کې څومره رول لري؟ آیا مداخله کوي او کنه کوي؟
زه فکر کوم چې د غیر دولتي یا نه دولتي موسساتو د انسجام لپاره، د وی د چارو د کنټرول او بلسې لپاره، د حکومت په اډانه کې د اقتصاد وزارت پراخ رول لري او په دې برخه کې کار کوي. ان جی اوګان هغوی سره راجستر دي، نه دولتي موسسات، او هغوی د راپور اخیستنې په برخه کې او په نورو چارو کې مسؤلیتونه لري. هغه څه چې موږ معلومات لرو، موسسات ځینې داسې وي چې هغوی په ځینو مواردو کې د حکومتي ادارو سره هڅه کوي چې هلته څوک پیدا کړي، جوړ جاړی وکړي، ډونر ته داسې وښیي چې زه دغه پروژه په اسانه ډول عملي کولی شم، په ارزانه بیه عملي کولی شم، او هغه بیه او نرخ هم چې ورکوي د پروپوزل په دلاري یا کانسپټ چې ورکوي. ان جی اوګان رقابتي پروګرامونه لري او هڅه کوي چې ډیر ټیټ نرخونه ورکړي. نو دلته که چیرته په ټیټو نرخونو د یوې پروژې د عملي تابه لپاره هڅه کیږي تر څو هغه واخیستل شي، په هغه کې بیا دومره امکانات زه فکر نه کوم چې وي چې هغه دوی پکې چا ته رشوتونه ورکړی شي. او
په دې اړه څه وایست چې مخکې اتمر صاحب اشاره وکړه چې طالبان او د سیګار په راپور کې اشاره شوې ده چې طالبان له دغو مرستو مالیه اخلي، دا اصلا څنګه ده؟ اغه پیسې چې دی غریب او بې وزله خلکو لپاره راځي، آیا دا سم کار دی چې له غوڅخه هم مالیه واخیستل شي؟
د مالی مسله تاسو مهمه موضوع ته اشاره وکړه. د مالی په مسایلو کې څو ډول مالی دي چې هغه اختیار هم اخیستل کیږي. یو د موساتو کارمندانو د غوی له معاشاتو په خو هم مالیه اخیستل کیده او اوس هم اخیستل کیږي. هغه خریداري چې کیږي په هغه کې د 2% او 3% مالیو اخیستل په خو هم وو او اوس هم دغه مالیه اخیستل
کیږي. تاسو مطمئن یاست چې هغه چې د بشری مرستو په توګه ویشل کیږي په هغه خریداریو باندې په خو هم مالیه اخیستل کیده؟ تاسو مطمئن یاست؟
او دا دغه کم حسابات چې ورکول کیږي د دې یو څه چې معافتي مالیاتي معافیتونه هغه چیرې د ان جی او یا د خیریه موسسې په نوم مال راوړيږي هیواد ته هغه ګمرکي معافیت ورته ورکول کیدی شو په خو هم او سم دغه موضوع شته. د جرایم مسله چې وا چې موساتو به خپل راپورونه ورکول یا به ځان کړه پاغي به جرایم راتله چې دا هم په انجیوګانو و هم په شرکتونو او په نورو ادارو دغه جرایم اوس د ټولو لپاره معاف شوی دی چې کڅوک غواړي خپل مالیاتي مسولیتونه یا مالی ورکړي نو جرایم پر سلفی صد معاف دي چې دا یو لوی کار دی او لوی خبره ده. ډیر داسې انجیوګانې وي چې میلیونونه افغانۍ حتی اور باندې جرایم راتله هغه د دوی پر اتاک سره معاف شوی دی او موسسات کولای شي چې خپل معافیت نه کار واخلي. مګر دغه څه چې ما تاسو ویلي چې د مامورینو معاشات دي، د خریدارویو مسایل دي، د مصارفو دي، په هغه برخو کې مالیات شته دي چې په دې برخه کې هم لکه څنګه چې ګمرکي مالیات معاف دي معافیت لري دغه سي موږ وړاندیز کوو چې په دې برخه کې مالیات معاف شي که هغه د کارمندانو مسله وي ځکه نادولتي موسساتو کې یا خیریه موسساتو کې چې کوم کارمندان کار کوي دا غوی معاشات هم اکثره لږ ټاکل شوی وي او وظیفه هم ډیره خطیره او سخته وي. ولسوالۍ او کلو بانډو ته ځي په ډیرو سختیو شپې ورځې تیروي او وظایف یې اکثریت موقت وي، پروژوي وي، د یوې میاشتې، د دوو یا شپږو میاشتو یا د یو کال یا پروژه چې څومره وي چې تر یو او دوه کالو اکثره پروژې ډیرې نه وي. نو په دې برخه کې هم زمونږ وړاندیز دا دی چې که حکومت دغه معاشاتو باندې مالیات معاف کړي دا به یو لوی مرسته وي. مګر په لوی کې په ان جی اوګانو کې چې مونږ خبرې یو د ډونر ان جی اوګانو کې هلته ځینې خلک په خوا هم وو او اوس هم چې زه یو مثال تاسو درکولی شم د ډبلیو ایف پی ادارې یو مشر وو په خو د تیر جمهوریت په وخت کې غالبا د ښاغلي حمید کرزي په وخت کې چې د قندر د ډبلیو ایف پی مسؤول وو هغه به هلته 10% د هر ان جی او نه ویل کیږي چې هغه خپله برخه بیا اخیسته. یو څه وخت چې تیر شو هغه ته به مستر 10% ویلې. بیا دغه د 10% ته پورته شو او داسې ورورو پورته کېدو بیا د نه پیګم چې ته 10% فورې ورسېدو که 40% په نوم یادېدو د بیا پروموشن وکړو کابل ته راغې مرکز ته راغې چې ډېر بدنام شو بیا د غالبا یا وصلل شو
خو نو د فساد مسله ده. بله غیر رسمي فساد ده او موږ د رسمي فساد بله د غیر رسمي فساد ده لیکن وصلل ته د رسمي فساد خبره ده. رسمی فساد پدی معنی که اتمر صاحب تاسو پدی اړه نظر څرګند کی وای د طالبانو حکومت البته د سیګار په اساس باندې سیګار ته د حکومتي مؤسسو مسؤلانو ویلي دي چې طالبان دوی مجبوروي چې د دوی د ملاتړ وړ کسان استخدام کړي، یعنی په زور هغه څوک چې دوی ورشي هغه باید استخدام کړي. دا فساد نه دی څه دی او تر څه حده پورې دا خبره کېدای شي چې واقعیت وي؟ البته سیګار یو ډېره معتبره اداره ده.
ګوري یو ټیکس انکم ټیکس دی چې هغه په ماشونو باندې لګول کېږي که دا مامور دولتي مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي او که د انجو مامور دی هم دغه ټیکس ورکوي. دا پخوا هم وو، یعنی حتی د دغه جمهوریت په لومړۍ کلونو کې هم وو، لیکن هغه وخت کې د خپل انجوګانې دوی دغه ټکس ورکاو وزارت مالیې ته، یعنی مستقیما د مامور د معاش نه ګرځېده او د هغه عمومي بودیجې نه چې هغه انجو درلوده یا هغه مؤسسه درلوده د هغه نه به ټکس د مامور ټکس او د خپل د کارمند ټکس دا به وزارت مالیې ګرځاو او هلته به ته. او په همدې ترتیب بیا وروسته په 2014 یا نه پوهېږم دغه کلونه وو چې دا ټکس دغه خپله مؤسسات د خپل د سر نه بچ کړ او دا مستقیما د مامور یا د دوی د کارمند د معاش نه ګرځېده او دا په یو نورم باندې وو، یعنې څومره به چې د چا معاش ډېر وو هغومره به ټکس پورته کړ. د 15% نه نیولی تر 40% پورې دغه ټکس به ګرځېده. دا به درجه بندي شو چې تر 40,000 څومره، تر 10,000 څومره، تر 100,000 څومره، د 100,000 نه پورته څومره، په همدغه ترتیب. او بل خبره دا ده چې دغه چې اوس خلک یادوي یا دغه مؤسسات چې یادوي، دا د مامور ټکس نه دی. د مامور ټکس اوس ګورې په همغه کې هم زما عرض طالبانو ته هم دا دی چې تاسو کله یا جمهوریت کې یا د هغه نه مخکې کله چې یو مامور په دولت کې کار کوو د دې د معاش نه ټکس ګرځېدلی او تر اخره د دې نه ګرځېدلی، اوس دغه خلک مستحق دي د تقاعد د معاش، د تقاعد د امتیاز، ځکه دا قانوني دی، یعنې د دوی حق دی چې د دوی د معاش نه دغه پیسې ګرځېدلي دي او پیسې وزارت مالیه ګرځولي، داسې کوم بل مؤسسه نه دی ګرځولی. اوس نو چې دغه کسان د وظیفې نه متقاعد شوي دي، نظر په دغه قانون دوی مستحق دي چې هغه پیسو نه دوی بېرته د تقاعد معاش خپل ترلاسه کړي. یو اوس چې دغه خبره کېږي چې طالبان مالیه ګرځوي، زما باور داسې دی چې دوی په ټوله کې کوم پیسې چې د یو مؤسسې د خوا نه راځي د هغه نه مالیه ګرځوي. دا یو نوی خبره دی، دا پخوانی نه دی چې موږ وایو چې دا د مامورینو ټکس انکم ټکس دی، دغسې نه دی. که دا انکم ټکس وای نو بیا دغه گزارش کې به هم نه راته، دغه په دغه گزارشونو کې به دا خبره هم یا دغه تهمت به په طالبانو نه لګېده. نو ځکه اوس موږ وایو چې که دوی د ټول سرجمې بودیجې د پیسو نه ټکس لګوي، دا غیر قانون ټکس دی او دا ظلم دی، ځکه دغه پیسې مستقیما پروژو ته ځي، خلکو ته ځي، د خلکو د بشري پروژو د تمویل په خاطر سي یا د انکشافي پروژو د پار په مصرف رسېږي. نو ځکه دلته وایو چې دا صحیح نه دی. بله خبره په انجوګانو باندې تاثیر او نفوذ، بلې دا یقیني خبره ده. ما خو د طالبانو په لومړي ځل کې وه ننګرهار کې کار کوو او د یو مؤسسې مسؤول هم، ما دا لیده. حتی موږ غیر مستقیم توقعات کېده او موږ مجبور چې دا کار وکړو. اوس هم دا خبره شته، موږ زموږ دوستان چې دي، زموږ روابط چې دی، موږ چې هلته په تماس کې وو، بلکل هېڅ اداره داسې نه ده چې په هغه کې یو کس اول مستقیم د طالبانو په هغه اداره کې شامل دي. دا کس په دې نوم نه راځي چې دا د طالبانو نماینده دی، دا عادي یو کس راځي، لیکن دا د طالبانو کس دی. دا په ټولو شیانو باندې نظارت لري، دا راپور ورکوي، لکه پخوا چې هر مؤسسه کې یو د خاط نفر نماینده و، اوس هم عین همغه خبره ده. بدون د دې سړي د مشورې نه دغه مؤسسه مستقله توګه کار نشي کولی. البته دا زما د معلوماتو په بنسټ دی.
بله، ډیره زیاته مننه کور ودان اتمر صاحب. منصور صاحب، بل موضوع چې سیګار مطرح کړی دغه د نام حکومتي مسو، البته د چارواکو په قول چې په دوی فشار راوړل کیږي چې د طالبانو تر مالکیت لاندې شرکتونو څخه خریداري وکړي، په دې اړه سوایست؟
بله،
په دې اړه دوه مسلې دي. یو دا چې د شرکتونو تیر کارکردګي فعالیتونه اکثر نړیوال ډونران ګوري، کاغه شرکتونه دي او که نا دولتي موسسات یا ان جی اوګان دي، هغه چې ښه کارکردګي ونه لري او ښه پروګرامونه نه وي عملي کړي، زه فکر کوم هغه ډونران چې په خپل شفاف دي هغه سره نمرسته کوي او نه هم پریکار کوي. مګر هغه ډونران چې د نن نه په خپل په غوي کې دا غوي پړانه کې دا غوي پر رهبرۍ کې فساد وي، ممکن داسې تعاملاتو ته داخل شي، خلک خپل ملګري واڅوي چې تاسو شرکتونه جوړ کړئ یا په حکومتي چارواکو کې د حکومت په نوم نه، مګر عام خلک هر څلې اشتیا لري چې ګټه ولري او کاروبار ولري او کار وکړي.
نو خو بل موضوع ده، لیکن دا چې یو اداره ورته وای چې له پلاني سره به قرارداد کوي، له پلاني سره به نه کوي، هغه څوک چې لما سره خپل ویل لري، آشنایی لري، لغه سره قرارداد وکړه، مال واخله لیکن دې بلې ماخله، دا خو بیا اخره فساد دی.
کومګ به شرعي نظام خبره کوي او داسې څوي نه شران دا جواز لري نه عرفن او نه هم په قانون کې داسې تشتا. که داسې کار شوی وي او سیګار د دغه ادارو یو بل لطف مو کې چې دغه ادارو هغه هویت او تشخص معلوم کی او باید اعلان کړي، ځکه دا خو د بوسو لاندې باید د سیګار غونډې اداره
شاید کړی وي. د ډېر مفصل راپورونه د مخکې اتمر صاحب ویل او تاسو مو اشاره وکړه چې یو غیار او درې میاشتو کې ډېر مفصل راپورونه جوړوي چې سلګونه مخوي.
نو ان دا خدا وایم چې دغه مؤسسات او دغه شرکتونو لیستونه باید خواره کړي، دا ډونرانو ته هم ورکړي، دا د افغانستان ولس سره هم شریک کړي او دا د حکومت سره هم چې دغه شرکتونه دي چې یا جعلي دي یا مؤسسات دي یا نور دي، چې لاغوي سره نه افغانان اور باندې اعتبار وکړي، چې ځکه که هغه جعلي وي نو دغه به کار هم جعلي وي، دغه به فعالیت هم جعلي وي، نتایج باید وکتل شي چې دغه جعلي ادارې په نوم چې دوی راپور کې راوستي چې یا جعلي موسسات دي یا جعلي شرکتونه دي یا دا واغه، دغه نتایج او د کار لاسته راوړنه څه ده او هغه چې اصلي یادیږي د هغوی څه ده. که یو ان جی او یا شرکت مثلا $200,000 پروژه اخیستی وي چې په دې په ژمي کې خلکو ته مونږ ګرمه کمپله اخلو، دا غي کمپله وزن معلومي، قیمت او نرخ په بازار کې معلوم وي، که یو ادار راځي مثلا 4.5 کیلو کمپله د ماجرینو یا د بیزایشو په نوم $100 کې بلې تیر کړی وي او یو بل راځي د 2000 افغانۍ بلې ورکړی وي، نو دغه فساد خو ډیر په اسانه او ارزانه شکل معلومیږي او هیڅ ډونر هم باید دغه کار ونه کړي، ځکه دوی ته د بازار نرخونه هم معلوم وي، دوی ته د بازار هغه دلالان هم معلوم دي، دوی ته خي او بد انجیوګان او خ او بد شرکتونه هم معلوم دي. نو مرسته خو که شفافیت وي د هغه نړیوال ادارې سره ده، که دا 40 میلیونه راځي، که 80 راځي، که 130 ډیر او کم راځي، دا د هغه نړیوالو با اعتبار ادارو سره دي. ولی دوی خپل اعتبار خرابوي زی د هغه شرکت نه چې ز یا تاسو یا حکومت یا بل څوک ورته وایي چې د دنه خرید مکو د هغه نه وکه. په خرید کې اصول دادی چې د دریو ادارو نه باید کوټیشن یا نرخ واخیستل شي، د تدارکات اصول هم دادی، هم حکومتي هم نړیوال، د دریو شرکتونو یا کمپنیو یا مغه څوک پلورون کې چې دي دغه نرخ او کوالټي دواړه اخیستل کیږي او سنجول کیږي، عین کوالټي په ارزانتنی ترين نرخ اخیستل کیږي. نو زه فکر کوم چې دلته دا موضوع باید دغه ډونر ایجنسی او نورې ادارې په خپل حل کړي، او کچېره په دې فساد کې شریک وي د دوی هویت باید معلوم شي، که هغه د یو نامه اداره وي، که هغه دبليو اف پی وي، که هغه سور صلیب وي، که هغه د حکومت مربوط سره میاشته وي، نورې ادارې وي او دغه شرکتونه هم، او که چیرې داسې وي چې خبره کیږي او درد درد ما ویل کیږي مګر د درد نوم او تداوی نه ښکاره کیږي. دا فکر کوم چې تشویشونه دي کوي دا
پروپاګاندا. سلامات اوسه منصور صاحب. سلامات اوسه ډیر زیاته مننه. د سوداګری او پنګونی خونو لمړی مرسیال یونس مومن صاحب هم وصله استودیو سره وصل دی. مومن صاحب تاسو ته هم هر کله وایم. د سیګار د راپور باندې خبري کولې یو موضوع چې د مؤسسه یا د ادارې په خپل راپور کې یادونه کړې ده چې هغه فکر کوم ستاسو په شان سوداګرو سره مرتبط لري. هغه دا ده چې سیګار وایي چې طالبان مؤسسه مجبوروي، یعنی مرستندوی مؤسسه مجبوروي چې له هغو کسانو خریداري وکړي چې په یو نه یو شکل له طالبانو سره اړوند دي یا ارتباط لري. دا خبره څنګه ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته جناب سروان صاحب محترم، ډیر محترم مېلمانو ته خپل دي کې سلامونه دي کوم په تلل کې شو راځي چیرې کړی وي او شش پې پېل کړی وي ماشانه پېل کړی وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا خبری به خامخا دا ولې موږ غواړو چې په دې کې باید کره شواهد وجود ولري. زه خپل چې موږ کار کوو په دې کې به شاید وی د افغانستان د موجوده تولیدات څخه استفاده وکړي. دا خبره مزه او دا فرمان دی چې د خپل ستوري ګولې دا خبره مزه ده چې د خپلوانو څخه رانیسه یا شان څخه رانیسه. زه فکر کوم چې دا به هر هغه شی چې یو بل ساتونه لري او تایت نه تایت سوی خبر وی یو بل چانه وی تایت کړي. زه فکر کوم چې په دې کې باید صحیح شواهد او اسناد پیش دي او اړوند مراجعو سره شریک دي. اړوند مراجعو سره شریک څو اړوند مراجع په دې کې خپل اجرات وکړي. افغانستان اوس دغه مشخ په خپل دغه تقریبا د 2 کال کېږي چې په اکثره د مراجعو کې کارونه دي ورجو د تجارانو څخه تقریبا د سهار چې راځي د ماښام پرې په دغه مشکلات کې مشته. دغه موضوع در داوسه پر هیڅ چانه دی نه په افغانستان کې چې هر موسسه ده نه مشته ځخ کړی چې ما څه په پلان کې ځای کې یا پلان کې ما موسسه ته شی رانی وي. دا شی
نو کړی چې تاسو به نه ویلې شاید ویلې بم نشي د برجرات بم نه کوي ځکه چې تاسو ته معلوم نه چاته بل ډول شرایط دي
مشته خو ویلې یعنی زه یې کند ته وایم چې کله چې نو مشته ویلې نه ویلې مشته خو باید دا شی کې موږ د هر چا سره شریک کړی چې دا موضوع
لیکن پر حال بلاد بشو اتمر صاحب ته. اتمر صاحب که داسه راپور نخبری شی چه فکر کوی چه تأثیر به پا نړیوالو مرستو چه بیگوره؟ سیگار داسه عادی اداره نده، طول و لویدیزوالو چه پا افغانستان تمرستی کولی دی اداره پا یونه و شکل سر چارل دی و پا دی باندی باور شده دوی لخو خو او دا مرستی هم دوی کوی. نو فکر نکوی چه مرستی با اغیزمنی شی افغانستان ته؟
ګوري مونږ په مجموع کې تاسو به توه یو چې څه په خو او د جمهوریت په وخت کې هغه وخت کې البته ډیرو دغه فساد په دغه مسایلو کې په خریداري کې په قراردادونو کې حتی زه د دې شاهدم چې په یو وزارت کې مثلا شل یا 15 انجوګان راجستر و دي کې تقریبا لس انجو د خپل د د وزیر او د موین او د رئیسان او د دیو په غیر مستقیم توګه او دغه قراردادونه به دغه انجوګان اخیستلې. دا واضح خبره و. حتی ډیر لکه چې مخکې انصاري صاحب دا خبره وکړه چې فیصدي به
لیکن اتمر صاحب په خو دی اوس یو تفاوت دی چې په خو دوی په خپل په افغانستان کې ول په هر صورت کومک کو دا درغلی لیدې دا غلطیو دا فساد لیدل کې بیا مجبورې ځان ساسو سمرستي وکي. اوس هغه حالت نه دی.
بله اوس خبره دا ده چې دا هغه فساد دی چې دا دومره آسان نه دی چې تاسو دې مخاوني سي ځکه دا څه نه دی چې رشوت یې راشي پیسې په باکس کې یو چاته ورکی و هلته پولیس یا طالب راشي و هغه کس ونیسي. په پخوا وخت کې هم همدغه کسانو چې رشوت اخیستل دا به بیخي په افغانستان کې نه اخیستل. دغه دوستان چې دا زما خبره اوري د دې به تصدیق وکړي چې دا پیسې به دوی په دوبی کې اخیستې، په ترکیه کې اخیستې، په هندوستان کې اخیستې چې بیخي د دوی اسناد په افغانستان کې نه و. په هر صورت دا فساد یعنی د خوانمو او اوس داسې سړی ګارنټي نشي ویلی چې دا نشته بیخي ځکه دغه روابط موجود دي او دا متاسفانه زموږ په هیواد کې دغه یو هغه شته شاید د دې اندازه کم شوی او زه امیدوارم چې دا بیخي کم نه چې بیخي له منځه لاړ شي خو یقینا لکه چې تاسې ویلی د ډونرانو په مرستو باندې دا تاثیر کوي کله که ډونر په دې باندې پوه شي چې د دوی پیسې حیفمیل کېږي هیڅ هیواد هیڅ موسسه دې ته نه حاضرېږي چې خپل مرستو ته ادامه ورکړي ځکه اوس تاسو ګورئ نړۍ ډېر نور مرستو ضرورت لري اوس یوازې افغانستان نه دی نو دوی بیا د دې دپاره چې دغه مرستې په صحیح توګه ولګېږي نورو هیوادونو ته دغه مرستې انتقالوي او نور هغه اړ کسانو ته چې د ځمکې په کورا کې ارزي کې چې هغوی ته رسېږي اوس هم د افغانستان نه ډېر مستحق کسان شته دي لیکن افغانستان دغسې یو محراقي نقطه ده چې کوشش کوي نړیوال موسسات چې خپل حضور په نحو د انها په افغانستان کې دوی ولري که نه زه داسې فکر نه کوم که اوس وخت کې په دوه کالو کې $2.5 میلیونه افغانستان ته میلیارده ډالر افغانستان ته دوی ولیږي ځکه ضرورتونه نور د نور هیوادونو سخت زیات دي
بله صاحب ډېره زیاته مننه کور ودان فکر کوم چې یو اورېدونکی لرو ځان راوپیژنئ آزادي راډیو
سلام علیکم شبر خیر سوال ده جوړ په خیر
سلامت اوسې مهرباني کوي
شبر سه محترمه دا د امراستو په مورید توسې خبرونه ده زمون خوار زار زده خوص ولایت نه پاړي کې کیه می خوص ولایت زمیدان ولسوالینه
درست
دلته خو چې لیوال می نوم ده سیب لیوال
خسب لیوال سیب
دلته خو چې کومې امراستو چې دلته رسیدي یا خو کاپی اندازه دینه بل چې په کاپی اندازه مستحق خلکو ته هیڅ وخت نه رسیدلې دغه منطقي کې هم موږ سره نه درو بل اکثریت خلک دلته په زمیدون کې چې وو په نظامی بخش کې ډیرو اوسې خلکو ماشینه کته شوې دي هیڅ امکانات نه لري نو مرستې نه و ترسیږي په کافي اندازه هیڅ وخت
او بشې له تاسو څخه یو سوال کوم مرستې څوک ویشي
مراسې هم مؤسسات ویشي دغه وړو ویشي غوړي ویشي دغه شیون ویشي خو کپی نه دی زمیدو خو
پوس دین لري پېښه مې چې مراسې به کمی ټوله ته تبن چنه رسیږي وس مراسې کمی شي ويم دي اما درته وایي چې څوک په څارنه کوي څوک کنټرولوي آی مؤسسات په عادلانه ډول خلکو ته د څه چلري هغه ویشي او ک فکر کوي چې یو ته زیات ورکوي یو ته کم ورکوي
نا دا سده چې څارنه هو حکومت خپل لري سه باید کنټرولوي حکومت چې څوک ورته وخی اکثریت واخ دوی هغه خلکمو کې ځای په ځای کوي نو دا سه خو دا خبره خو واقعیت لري نو چې دوی څوک واخ وي هغه خلک کوي بل په زمیدون کې کونډیش ډېری شوی دي شایدون ډېر ویل کړي دغه منطقې په نظامی باش کې پاوچ کې بو خلک کې بور دو کې پولیسو کې نو کونډیا ته موندل د ډېر دي شي برسه موسسات چې سره کوم لازم دی اره کوم توجه نه دی کړی
درست صحیح ده مننه چې ټلیفون دی وکړو سلامات اوسئ اوس به ورشو بیرته خپل درنو میلمنو ته او دی غوړیدونکو لپاره چې تازه آزادی رادیو اوري او تر اوسه نه اوریدلې دی غوی لپاره وایم چې د آزادی رادیو د آزادی پڅپو کې پروګرام دی په دې پروګرام کې د سیګر په غا راپور خبرې کوي چې افغانستان ته د بشری مرستو په ارتباط خبر کړی دی او وایي چې طالبان له دغه مرستو ناوړه استفاده کوي زموږ میلمانه دی د سوداګرۍ او پانګونې خونو لوبړی مرستیال یونس مومند جرمنی په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور منصور صاحب سیګار په دې خپل راپور کې د شونکو یادونه کړې ده چې وای طالبانو د شونکو شمیر کم کړی دی او امتیازونه هم کم کړی دي چې غالبا اشاره معاشونو ته ده او په دې توګه وای دی په هني کیفیت راټیټ کړی دی په دې اړه څه وایست تاسو معلومات لري
متاسفانه په دې اړه ما تازه څه نه دی اوریدلی چې د خونکو شمیر دې کم شوی وي، بلکې دا اورو چې هغه میرمن خو خون کې چې خوانځي اوس بندې، هغه هم په کور ناستې خپل معاشات او امتیازات اخلي او اخیستل
کېږي. ټول معاش اخلي چې ور کم کړي،
او غالبا چې پوره معاش اخلي اوس چې کم شوی یا بندې، هغه د متقاعدینو امتیازات دي چې ویل کېږي چې هغه اوه یا اته فیصد چې د تقاعد په نوم به د مامورینو له معاشاتو ګرځول کېده، هغه اوس هم ګرځول کېږي د مامورینو له معاشونو، مګر متقاعدینو ته د نوې حکومت پر راتګ تر اوسه پورې د هغوی امتیازات او معاشات نه دي ورکړل شوي، چې څو وار هغوی مظاهرې هم وکړې، له مطبوعاتو سره هم خبرې وکړې او د خپلو حقوقو امتیازاتو غوښتنه یې وکړه، ځکه هغوی اکثره بیچارهګان د لوړ عمر څښتنان وي، که مېرمنې دي که نارینه دي، بله لار نه لري د عوایدو، هغه چې بیا زامن یا کورنۍ کې هم څوک نه لري، سرپرست هم نه لري، نو واقعا د ترحم وړ وي چې موږ غوښتنه کوو د شته چارواکو نه چې دغه موضوع ته په ډیر جدیت او دقت سره مثبت غبرګون وښيي او د متقاعدینو هغه امتیازات او معاشات ورکړي، تر څو د راتلونکي ژمي او د خپل راتلونکي ژوند چې څو کاله به بیچارهګان ژوندي وي، دوی یا مېرمنې چې هغې نه لازمه ګټه واخیستلی شي.
بله، ډیره زیاته مننه مومن صاحب. دا مرستې چې بشري مرستې چې له افغانستان سره کیږي، تر څه د پورې تاسې تاثیر وینئ، څومره مؤثرې دي؟
سروان صاحب محترم، بشري مرستې هغه وخت مؤثرې کېدلی شي چې په هغه کې سالم ویش او ټول جوانب باید په نظر کې ونیول شي. فکر کوم مؤثرې دي، ولې فکر کوم چې دغه مرستې چې اوسم کېږي، د هر هغه څوک چې د افغانستان سره کومک کوي، د افغانستان د یو وګړي په حیث باندې د ټولو څخه د زړه له کومې مننه کوم چې دلته کومک کوي. ولې دا حکومتو باندې هم اړه چې باید حکومت یې کنټرول کړي، ولې که دلته که حکومت اندکترینه په دې کې مداخله وکړي، موږ چې څه واضح ورکړي، چون دا زما موضوع هم نه ده، چې موږ د تجارت یا بدی کې باید خبرې وکړو، نو حکومت هم دکترینه مداخله وکړي، بیا وایي چې حکومت په دې کې مداخله وکړي یا د کنټرول لپاره ورته وایي ټوله موسسات به دا وګوري چې موږ کومکونه نه کوو، موږ په کارو کې مداخله کېږي. که چیرې د دې لپاره اړوند د ریښ خپل د کنټرول سیستم ولري چې مستحق خلکو ته ورسیږي، زه فکر کوم دا د مرستې پر ځای کار دی. اوس هم زه فکر کوم تاثیر ډیر مثبت دی پر افغانانو باندې، که د معلمینو سره کومک کېږي، که د زلزلهګانو سره کومک کېږي، که د نورو هغه اړوند د افغانستان وګړي چې په مشکلاتو کې دي کومک نه کوي، یا اوس چې مهاجر راکېږي د دې سره که کومک کېږي، دا ډېره مهمه خبره. زه په خپله پر یو شي باندې چې زما همیشه تاکید دی، نن هم د یو نومه مشر سره چې ملاقات درلودي، تاسو ته بهتره معلومه ده چې تقریبا د $2 میلیارد په اندازه د افغانستان ترانزیت په کراچي کې بندي. موږ ټول چې زموږ تجارت را ایله کوي او موږ ته لار را پیدا کوي، موږ تقریبا په دغه سوالګری باندې په بعضی مشکلات په بعضی خلکو کې ماسته دي، دغه پیسې چې کومک کوي، آیا که د دې پر ځای باندې په افغانستان کې داسې زیربنایي کارونه شته که چیرې هغه پسې وایي، زه فکر کوم د افغانستان خلکو ته به ډېر کار پیدا
کړي. لیکن مومن صاحب، په اوس داسې خلک ډېر دي چې کله د شپې ډوډۍ لري، د سهار خوراک نه لري، چای نه لري، کله سهار چای لري، د غرمې ډوډۍ نه لري، په داسې حالت کې به څنګه زیربنایي کارونه کیږي؟ هغه خو وخت غواړي.
تاسو ته بهتره معلومه ده، یو زیربنایي کارم زه دا نه وایم چې څوک په د ماښام ډوډۍ د وقتا مشکلات شته، اقتصادي مشکلات په افغانستان کې ده. اول د افغانستان د مجمدو پیسو ویله کېدل، افغانستان تاجر ځي په پاپریکا پسې ځي، او هلته پاپریکا چې ورته هغه د رسمیت پیژندنې په خاطر باندې دا پاپریکا پاتېږي. دوهمه مسله، تاسو ګورئ کراچي کې مالونه باندې او چابهار هم د جامع جهاني د تاجراتو لاندې دي. یقینا جامع جهاني په دغه حالات کې باید کومک وکړي، داسې نه دي چې یوازې به درته ووایي چې دا کومکونه د افغانستان خلک تقریبا نورو ډیرو تجارت لري چې د افغانستان د ځان بسایینې یا په پښو ولاړ افغانستان جوړېدلی شي. که چیرې جامع جهانی په هغه صحیح صورت سره همکاري وکړي، دا چې د جامع جهانی او د افغانستان تر مابند په سیاسي حالات کې بعضې مشکلات دي، یا د بعضې همسایګانو سره چې مشکلات لرو، او جامع جهانی د دا اوسه پرې چپ پاتې ده.
بله، البته دلته یو موضوع شته چې بیا به وروسته در شو، هغه دا چې په افغانستان کې یو داسې حکومت نشته چې دوی په رسمیت وپیژني او له افغانستان سره په دغو مسالو کې تعامل وکړي او د امرسیم چې کوي وایي موږ له عامو خلکو سره کوو. خو مخکې تر دې چې په دې خبرې وکړو، یو اوریدونکی له روزان راو پیژني. آزادي رادیو،
الو،
مهرباني صاحب.
بسم الله الرحمن الرحیم. در هر سمت که دازاده محترم و کارکنان و برایان و آوریدون که تا سلام و تقدیم هم
سلامت و سهی مربانی و که تاسی که خپل سوال داری خواهول خپل سوال و که کنیز ما هم یو سوال داده چه آیا تاسی هم لوگو کسانو چخایی هست چه ده مؤسسو لوری مو بشریم رستی لیدلی دی چه دا سم او حقدار و خلکو ترسی شو کنه؟
بلکل مهربانی زباب زباندم. انشاءالله تعالی خبر دستا ہو کم. اول جمال زپر دی کابل سپاری که کیم. اول بده دی موضوع لگ مخی لگ مقدمه دستا ہو گئی.
مهربانی او چه لنده؟
لنده انشاءالله تعالی لنده. سرنگا چه افغان مسلمان بوده است تقریبا پا دقا پینزو لسیزو تره دو یا نیمه پیره کوره که دو، خصوصا پا دا ورسته دو لسیزو که د امریکا پا مسئله د ناتو و اروپا پا دی اشغالگار و دو مزدران و دقا مظلوم بوده است تا دست اما انسانیت و جون که بحران
تا خو بیانیه شروع کرد. لطفا سوال دو که بیانیه ما ورکوی لطفا
شانده صحیح ده. نو دمراست پا بارا با زدوم را در تاویم تا بیانیه با تیر شما در چه دمراست پا بارا با دوم را در تاویم چه کم امراست شویه یا کی چه هر سنگه دی منانه تکو اغا که ده هر خارجی مفت خدی که دی کم شخصی شرکتو تخیی منانه تکو کور ودانه ورتاویو در حالی که مرتحق خلکو تا نرسیدلی نرسیدی اول دغه کوم د سرپناه په نامه باندې چې کومې شوې که ته وګورې دلته فکر وکړې که زه درته ووایم د تا اعتبار به وشي که به دې ونیسي هغه چې پنځه شپږ منزله بنګله و هغه بلډینګ لري هغو خلکو ته رسېدلې نه هغو خار و غریب او غربت سړي ته چې هغه یې مستحق دی او هغه حقداره دی هغو ته نه رسېدلې نه رسېږي نه د وکیل دخوا ورته رسېدلې نه د موسسې دخوا ورته رسېدلې نه راسي. او په دې کښې هغه د متل په پرتله یو هغه درته وایي هغه حکیم سنایي بلولې دانا ته څه پیسې ورکړې چې دا خاران غریبانو تقسیم کړه هغو چې چېرته ښه شتمن وه ورکړې وې چې راغلې کار چې پیسې دې تقسیم کړې هغه دې ورکړه خیرتو نه و چې چاته وی چې پلانی چای پروش در بیستانی دا خبر از گودامدار تو تو دو تاوی چه ولی ما خاران در تکره چه خدای تاور کری و ما مغد تاور کری مشتر که نپیزه نبو خودیان چه چه تر زیر خوخار و غریب تا نرسی دلی نرسی
دی رزیات منان کور ودان. یو بل اوردون که امشتا بیا باور شمیل بنو تا میرابانی که وی تاسی هم خبری وکی و لطفانی و چلندی میرابانی تاسیل استودیو سره وصل یاست.
السلام علیکم و رحمت الله. سلام و سلام.
سلامت و سی. مهربانی.
اورور دا سیگار چې دی سیگار اوای خونډار غرزی دا معلومات کومه کوي چې دوی مون خمدل ته وسیګو نم دی وطن خلق یو مون موسسات تم ګورو مستم ګورو تعال ایوانم.
یعنی تاسو فکر کوئ چې مرسته صحیح رسیږي؟
طالبان خو کوشش کوي هڅه کوي په کلو کې داسې وګړي پیدا کړي ډېر مستحق او همکاري کوي نظام کې چې مرسي او اوی خبر چې کوي. نو سیګار دا هومره معلومات نه لري لکه موږ چې دلته اوسېږو باشنده خلک د کلي ولسونه معلومات لري. دا خبره خو زه مطلق ما بیخي له خندا وړ ده امریکا دومره معلومات ترلاسه کوي طالبان په مرستو کې غبن کې عادي مخنیوي چې دوی خپل پکې اصل لري. نو دا خبره بالکل نادرسته ده.
ډیر مننه سلامات اواز د تکی چې بس تاسو خبري واوریدل شوې تکراروي ما تاسو خبري واوریدل شوې ډیر زیاته مننه. اتمر صاحب تاسو دی اوریدونکو خبري واوریدي روسي اوریدونکو داسې خبري کولې مخکنی اوریدونکو یو څه متفاوت ستاسو نتیجه څه ده له دغو خبرو څه نتیجه اخلي؟
ګورې دا یو ډېر لوی اپریشن دی او ډېر لوی یو پروسه دی که داسې تاسو ته وایم چې یعنې دغه مرستو چې راځي دا په کوم ترتیب سره خلکو ته هغه مستحق کسانو ته ورسېږي. په دې کې دغه ټول کسان دغه ټول مختلف کسان چې په دغه کې کار کوي دا دوی پورې هم مربوط دی چې څنګه دوی صادقانه دغه خپل وظیفه دغه خپله امانتداری افراقی او دغه کومک اغا مستحق کسانو ترسی پدی که معمولا دستیم که یو چا تا نی رسیدل اغا بیاوایی چی ایچ نو تا کومک نداره ایچ تا طول پروسه تر سوال لنده راولی بل تاوال خو خپل محسسات باید یو پرسیجر جول که چه دغا دی کم لارنه دغا مرستی دی رسید پا طور دی مثال منگا پا جمهوریت که پمغه وقت که مثلا پا طول افغانستان که پا هر کلی که دی کلی شوراگان جور کریوی اغا شوراگان دی طول کلی نمایندگی کهو یعنی دغا طول پروژه دی دغا شوراگان دی خوانه پلکی دل او دوی با نظارت کهو اوز که دوی غالی چه مستحق کسان تورسی که دوی دی لارش اغا شورا تا اغا دی کلی شورا تا او دغه طریقه ده دغه مرستې کومک ورسوي یا که داسې نه کوي دوی د جوماتونو د لارې نه دغه کسانو د لارې نه چې دوی په جومات کې شامل دي یعنی منظم دوی یو بل سره کینی منظم دوی یو بل ګوري یو بل د حال نه دوی خبر دي دغه طریقه دوی کولی شي چې دغه مرستې وویشي او داسې که هر څوک راځي او دا یو واقعي خبره ده چې افغانستان کې دا شان شته دی که هر چا ته تاسو دغه واک ورکړئ اول همغه کس خپل دوست آشنا خپلوان اقارب دغه کسانو ته ورکړئ بیا نور کسانو ته که پاتې شو ورکړئ که پاتې نه شو هېڅ نو دا داسې یو پروسیجر ته ضرورت لري که دغه خپله ډونران په دوی باندې فکر وکړي چې کومه لاره دوی ته اسانه ده او کومه لاره پاکه ده چې دوی وشي کولی شي دغه مرستې ورسوي یا د طالبانو دوی مرسته وغواړي دوی سره دې کښېني دوی سره دې مشوره وکړي د دوی نه دې واوري چې دوی څه پېشنهاد لري د دوی وړاندیز څه شی دی او خلکو سره اول مخکې د دې نه چې دغه مرستې ورسېږي دوی دې باید همغه کلي سره یا همغه ولسوالي سره د دوی مشرانو سره کښېني د دوی سره دې خبرې وکړي او دغه طریقه دې ځان ته معلوم کړي چې دغه مرستې په کوم طریقه رسېږي اوس تاسې که وګورئ هغه د اوړن کال زلزله په خوست په پکتیکا په دې ولایاتو چې وشو تر دې ننه پورې هغه خلک شکایت لري تقریبا اته سوه نهه سوه میلیونه ډالر هغه مرستې راغلې لیکن چا ته ونه رسېدلې اوس هم د هرات حالت تاسې وګوري دا مدیریت ته ضرورت لري او مدیریت اوس د نظام کار دی چې دا باید مدیریت کی که مدیریت نشي دغه ټول مرستې که سل کاله تاسو نور مرستې وکړئ دا مرستې ایفمیل کېږي مستحق کسانو ته نه رسېږي او ژوند پرې نه جوړېږي د خلکو
بله ډېره زیاته مننه سلامت اوسئ منصور صاحب که تاسې هم په دې اړه نظر څرګند کړئ چې د حل لاره څه ده په څه وشي چې مرستې مستحقو ته ورسېږي نه چارواکي ترې سو استفاده وکړي او نه هم مؤسسې
موږ فکر کوو چې لومړی تر هر څه باید د نشري مرستو یا هغه مرستې چې د افغانانو په نوم راځي د اداري مصارفو په نوم چې نړیوال موسسات او یا هم کورني موسسات څومره لوړه برخه د دې د ځان په ګټه کاروي دا باید یا تر هغه اخري حد راښکته شي او یا بېخي له منځه وویوړل شي او بشري مرستې باید 100% د مرستو په توګه مستحقو خلکو ته ورسېږي مونږ وینو هغه مرستې چې د نړیوالو انجیوګانو په نوم راځي ډېره لوړه برخه یې د ارجنکاست یا اداري مصارفو د دوی د فرش و ظرف او د دوی د زرق و برق او لوړو معاشاتو او تیارو ټکټونو سفریو ګست هاوسونو او میلمستونونو په لګښتونو لګېږي چې په دې کې د ملل متحد ادارې تر ټولو لوړ مصارف لري د دې نه وروسته چې بیا کومو انجیوګانو ته اول لاس پروژه ورکول کېږي هغوی د اومو نه تر لسه او پنځلسه او حتی 100% پورې د معاشاتو او نورو مصارفو نه غیر د سون توکو نه غیر د خوراکي او نورو توکو نه چې د خپلو مامورینو په نوم یې اخلي د اداري مصارف یا ادمنکاس په نوم ډېر ځانګړی یو رقم په خپل پروپوزل او هغه بودیجه کې وراچوي چدا د بشری مرستو سره لوی جفاده او خلکو ته زیان رسولای شي او هغه مرستې چې څومره باید ورسیږي هغه پوړو کې مالګه هم خلکو ته
ډیره مننه سلامت اوسه کور ودان د مومن صاحب نظرم غواړو چې وورو مومن صاحب زموږ ته دوړو ملمنو نظر دا و چې باید له نړیوالو بشری مرستو مالیه وانه خستل شي او د شاغلی منصور نظر دا مو چې باید هغه مؤسسه چې مرستي وي شي او غوی باید ډېر ډېر لوړ معاشونه وانه خلی ډېر لوکسو موټرونو دفترونو باندې ډېر پیسې ونه لګوي بلکې له بیوزلو سره ډېر مرسته پیو کې ستاسو نظر څه دی چې څه کارونه وشي چې مرستي ډېر ډېر خلکو ته ورسی شي
ډېر مننه زو فکر کوم چې هم د جناب درول استاد جناب احمد خپل منصور صاحب د نظر زو تایید کوم چې هر هغه مملکتونه پرمختي چاغه د خپل د ایډمن کاست دی ورته اشاره ورته په منصور صاحب د دې د ډېر دی او رشه هم د دومره لوکس موټرونو څخه چې اوس د موسسات استفاده کوي د دې ته د لګښتونو راکم سیدا په کومک کې زیاتوالی راوړي ولز فکر کوم چې بیا هم د دې لپاره باید یو هم د افغانستان د حکومت تر مابین او هم د بلنل چې درمه من دی او دا چې رامن سي چې دواړه وکول ست دي کنټرول وکي ما مخکې تاسو ته اشاره وکړه کچيري یو موسسه ته په تاور ته مثال یا وزارت اقتصاد کا په خوا او کوسو چې ورته زموږ په کارو کې مداخله کوي دا زما شخصي کار دی کده غره کمره سره کوي نو زه کومک کوم کنه نه کوم د دغه سي غیر یعنی مشروطه
لیکن پدیانه متصونه ویل چې مالیه تری واخیستل شی او کوانه خستل شی هغه پیسې چې دی به وسلو لپاره راځي تولې باید مالیه تری واخلي
زه فکر کوم د مالیه په سیستم کې د دې لپاره باید یو د تعرفې یو لوړ کمیټه د مالیه لپاره یو عمومي کمیټه څخه چیرې ټول موشتات په دې سره ځای سي او په دې کوم موږ هم همکاري ورسره وکړو چې د کوم شان څخه باید مالیه واخلو چې د کوم شرط اوس مثلا هر شی راځي غوړي هم د عمل سره دي منګر د غوړو تاجر مالیه ورکوي دا خو بیا د یو نو وټا کار کړی دی تاسو
نه د غوړو تاجر دی ورکې لیکن ک یو څوک راځي چې د خیرات لپاره له تاسو نه غوړي اخلي غن
یو خبر یو خبر په تزموش ته غوړي وخت وغوسه مالیه نه خپل کیږي نو وغوسه مالیه نه خپل کیږي دوه وسه ډیر جزوی شي د دې د هغه دیخو ګټه نه پر کوي دا یعنی انتفاعي مالیه د دې څخه نه خپل کیږي زه فکر کوم دوه شان چې دی غوړي تاسو دغه دبليو پی چې ډیر وروډ مو شته د افغانستان سره په هر وخت کې کومه کوي تاسو غوړي دی یو رپی مالیه نه ورکړي ټول شان چې دی افغانستان تر لري بدون د مالیات څخه بیروي یعنی دغه زموش پر بازي بازارو مس دغه خلک د خلکو څخه کومه کونه ورته زما سره جناب استاد او منصور صاحب دې کنا کړی چې حالت شان باندې سی بیا راځي دغه خلک بیرته په بازار کې په ډیر کم قیمت ورکړي دا داسې مشکلات دغه مرستو یا مسوز مش تو واره پیشنهاد کړی چې موږ هر هغه مثلا کوړه دی پی غواړي موږ هغه د دې مطابق چې دی وړه غواړي هغه د افغانستان ملي سوداګرو ترسي وړي کوړي د دې ته ولې دی بیا هم دا غوړي د بل ځای څخه راوړي وړه د بل ځای څخه راوړي او دلته دغه کیږي
شته چې په دې موضوع خبري سره وکړي چې هم تاسو ګټه شي او هم د خلکو ګټه شي ځکه چې کتا سي غوړي راوړي د وی ډېر خلکو ته په کارم پیدا شي خو په هر حال نور وخت دلرو مومن صاحب د سوداګرۍ پنګونې خونو لوبړی مرستيال یونس مومند د جرمنی د په برلین کې د پوهنتون استاد ډاکټر محمد اساق اتمر د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې مؤسس صدیق منصور ډېر ډېر مننه چې په دې خبرونه کې مګډون وکړل تاسو اوریدونکو هم منندوی یو دی او صادې رادیو خبرونه څلور ویش سات اوریدئ شي
زړه په سرويشتلم ازر مخلص مگرانه دل ربا هو په هجران کې د پور سي زلم ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل دوانی دا ارمان دا ارمان دنیا فانی دا وچا تا پاتا خکل دوانی دا وچا تا پاتا خکل دوانی دا.